درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن یو خبرپاڼه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونمات نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وطلی ترک ډیپلوماټ دی له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی او ټاکل شوی خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18 نیټه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د یوناما د بشري حقوقو څنګه دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خبر شوې دروان 2023 میلادي کال په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوې او د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د شزو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوې او ویل شوې چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د شزو د آزاد تګ راتک په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اگست په شپږویشتمه په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د شزو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې ونی پټوګیا چوي او د غراز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پریکړه هم عملی شي ودی. په راپور کې د ملکی مرجوب لپاره وضعیت شبلل شوی او ویل شوی چې د نورو کلونو پرتله سشکال د اخترونو او عاشورا مراسم هم له کومې لوی امنیتي پیښې پرته تر سره شو. یونمال بندیانو او توقیف شویو سره د ناوړه چلند او شکنجه د بشری او رسنیزو فعالانو نیول کېدو او یو شمیر نورو مسلو ته هم اشاره کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکو د راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې له یو بل سره مخامخ دي. تر دې دمه پاکستان چې پچې ګټلې ده او بیټینګ کوي په درې څلبېشت اوورونو کې 214 منډې کړې دي او 15 لوخاړي لاسه وتلې دي. د افغان بالرانو په منځ کې نور احمد درې پاکستانی لوخاړي سوځولې دي. د دې مسابقې حال په همدې خبرونه کې درکو. د پاکستان پر اولپډي شهر کې وی محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې دغه په خوانی چارواکو ته د دوسیه د حق سند لمخې جوړه شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیرت ترلاسه شوې دي. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه بیا اساسه بللې دي. عمران خان ادعا کوي چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوځ او متحده ایالاتونو لخوا له واک لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلبي صلاحیت شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ. نو موړې د اگست له میاشتې راهیسې د اختلاس په جرم د درې کلن حبس موده بشپړوي. او د اسرائیل جنگیالو ټکونن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکی فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کړي. په ترافیکی پیښو کې مرجوب لري زیاتې شوې دي.
عامل د ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټران په دالار دي کښې موټران دي.
د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د شزو انسټیټیوټ به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې شزینه ډاکټرانې کمی دي.
پیر پاته ولایت پر داغه سبب باندې دا ډاکټرانو پر سبب باندې زمش سره بس د زمش په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته.
په هرات کې له زلزلو وروسته کار کم شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوی راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکوي. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر ملکیانو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو د شزو اونجونو د ورتګ بندیز په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نورو سرغړونو مواردو ته اشاره شوه ده. حسیب الله تعالی شاه سره د نور جزئیات د راپور لداورو.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقوقو څنګ په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه څېړلې او په راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسي چې له بشري حقوقو د خلکو به برخې کول یادېږي، او د ژوند ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه ده شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر شو د طالبان له حکومت غوښتل شوی چې د دغه حقوقو ساتنه وکړي. په راپور کې د خزو د سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور لمخې د جولای په 19مه د شاوخوا 25 سنگارکونکو میرمن او ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولیز لاریون لپاره راغون شوی وي، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایی ډزو سره تیتو پرک شول او څلور خزینه اعتراض کوونکي ونیول شوي چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشی شوي. دغه راز راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو استخباراتو په یو ولایت کې د خزو پر یو سنگارتون برید کړي، د سنگارتون څښتن او ورور یې له فزیکی پلوه ځورول دي. د یو نامه د بشري حقوقو څنګه په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د خزو پر تګ راتګ بندیز لګولې، او طالبانو په خو هم تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته له ورتک منه کړی وي. د راپور لمخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې خځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یو نامه د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام دی بل سرغړونې په توګه یاد کړي او ویلې دي چې د اگست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشټون له امله د لوړ زده کړو لپاره دوبۍ ته د ویډل ځینې محصولونو د تک مخه هم نیولې ده، خو وروسته بیا له دغه نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسیدلې دي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوی چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پریکړه هم عملي شوې ده. له دې جملې څخه په سرپل کې 2 ښځې او 12 نارینه، او په زابل کې 1 ښځه او 8 نارینه یاد شوي دي چې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي زبیولا مجاهد په دغه راپور کې د یادو اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې هم ځینې ادا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیه رد کړي دي. خو د خځو د حقونو یو شمېر فعالان د خځو د بشري حقوقو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادا کوي چې د طالبان لخوا تر ګواښ لاندې او څارېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکی پیښو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانه پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لویو لارو کې له 2000 زیات ترافیکی پیښې شوي دي. نو موري کڅ هم د ترافیکی پیښو دلیل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبل، خو د دې ډول پیښو قربانیان او موټر چلوونکي بیا وایي د ترافیکی پیښو نور عمده علتونه د ځینو سړکونو خرابوالی او نریوالی یا کم عرض دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لامل د ټکر دا و چې سړک تنګ او غټ موټران په دالار دي کښنی موټران هم دي.
دا د جواد غږ دی چې په ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روان کابل ته سرخکان پر منځکه باندې او بل موټر دا اوس د کابل سره روان دی. سره رامنځته شول ټکر مو سره اوس درې نفره موږ په موټر کې وو. درې سره ژوبلې وژي او دا منځکې
د کابل ښار اوسیدونکي زرافشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل ښار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لویه لار موټر چلوي هم د دې لویې لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و نو په لاره کې یو ګاډي ټکر وکړو. کورولای 2000 ته ویل شو دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه ارت زرتره جوړ کړي ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې پورز وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوې دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي چې له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چې شته غیر مسلکي دي. دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دي د هغو ډاکټرانو په اړه پلټنې وکړي چې مسلکي نه دي او خلکو ته سم درمل نه ورکوي. د موضوع تفصیل واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی ولاوای په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته. ډیر کم دی هغه چې موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زموږ ولایت سیدی ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنه څو واره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
د زنانه ډاکټرانه خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولیاند ولن په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزه یا وای دا بل شی ورکی مجور غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 را یاږي کی مجر د جوړ چانل لرو چې مجر د دوا را واخ مجر غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا غمیل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکترانې خو اول دواره داسې ډاکترانې ګرسره کې زموږ په ټول افغانستان کې نشته چې هغه دی رسیدلی ډاکترانې یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکترانې خو اول موږ ستاسو په ټول افغانستان کې نشته. خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکترانې دي ډیر کمزوري دي. خلک چې دا زنانه مریضان ورستلی د ګټې پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکترانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیوال جام سیالیو کې مسابقه روانه ده. په چې پاکستان ګټلې او تر دې دمه په شپږ څلوېښت اوورونو کې 204 دیش منډې کړې. 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي نور احمد وسوځول چې له ډېره وخته وروسته په لومړي ځل په دغو مسابقو کې شامل کړی شوی دی. او لومړی لوبغاړی عصمت الله عمرزی وسوځو. دوهمې هم محمد نبی. د پاکستان په لوبغاړو کې چې سوځېدلې دي او شلوبه هم کړی دی یو هم عبدالله شفق دی چې 58 منډې وکړې. امام الحق ولس وکړې. بابر اعظم 40 منډې وکړې. محمد رضوان چې دوی ډېر تکړه لوبغاړی دی یوازې 8 منډې وکړې شوې. او سعود شکیل 28 منډې کړې دي. دا هغه لوبغاړي دي چې سوځېدلې دي. خو دا شیبه د پاکستان لوري شاداب خان لوبه کوي چې په 9 منډو 22 منډې کړې دي. همدارس افتخار احمد په 15 توپونو 14 منډې کړې دي. د افغانستان د شو بالرانو لکه دی راشد خان، نور احمد او محمد نبی اوورونه بشپړ شوي دي. دواړو درې سره لس اوورونه لوبولې دي. اوس پر راشو یو بل موضوع ته. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ له زده کړو بې برخې افغان جونو ته د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. د پوهې ونې آنلاین ښوونځی د مسؤلانو په وینا اوس مهال په افغانستان کې 100 او په پاکستان کې 80 زده کوونکي لري. لږ پښم ټولګي پورته یو شمېر جوړی چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري د داشان آنلاین ښوونځیو د جوړېدو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لزده کړو د بې برخې نجونو ته د آنلاین زده کړو د زمینه د برابرولو د هڅو په دوام د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د پوهې ونې په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی دی. په دې ښوونځي کې 100 نجونې له افغانستان او 80 نجونې له پاکستان د افغانستان له ښوونیز نصاب سره سم له ووم تر لسم ټولګیو پورې په آنلاین ډول زده کړې کوي. د پوهې د ونې د ښوونځي د مسؤلینو په وینا دغه ښوونځی په افغانستان کې دننه او بهر تر لسو ډېر ښوونکي لري چې ځینې یې په معاش او ځینې یې له معاش پرته تدریس کوي. د یاد آنلاین ښوونځي یو غړي رفی سمیم د دې ښوونځي د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هدف اصلي همي بود.
اصلي موخه دا و چې کله د یو څو کسانو ته چې موږ کولای شو زده کړې وکړو تر څو دوی زده کړې پرې نه کړي او که یو ورځ ښوونځي پیل شي یا بل ځای لاړ شي نو دوی وخت به نه ضایع کړي. دوی به د دې ښوونځي آنلاین زده کړې وکړي چې وروسته به وکولای شي لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې موږ ښوونځي ته وده ورکړو او زده کوونکو ته تر دې ډیر خرمات
چمتو کړو. ما به شاګردان بیشتر خدمات آموزشی فراهم بکنیم.
د پوهیونې خوانځي مسولین وای په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او برېښنا نشټون لامل یې خزینه زده کوونکو ته د وړیا تدریس ترڅنګ د میاشتني انټرنیټ پیسې، ټبلیټ او پاور بانکونه هم ورکړي دي. د دې آنلاین خوانځي یو زده کوونکی چې نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
وقتی که مکتب ها بروی ما بسته شد،
کله چه خوانځي زموږ په مخه و تړل شول، زه له درسونو څخه لري پاتې شوم. له نیکه مرغه دا درسونه ما ته راکړل شول او ډیر ګټور دي. زه خوشحاله یم چې دوی ما ته یو ټابلیټ راکړ او په میاشت کې پیسې را لیږلي. زه غواړم چې دا درسونه دوام ولري.
په ورته وخت کې د دغه خوانځي یو ښوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي چې له زده کړو بې برخې نجونو ته د درس ورکولو د خدمت ترڅنګ له آنلاین میتود سره آشنا شوی او توانېدلی چې د میاشتني عاید په ترلاسه کولو د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
که
موږ وکولی شو یو محدود شمیر خلک لوستې وساتو، ځکه چې نجونې د ټولنې نیمایي برخې جوړوي او د یوې نجلۍ په زده کړې سره یوه کورنۍ باسواده کیږي، نو زه به د آنلاین درسونو څخه د نجونو د باسواده کیدو برخه کې ډیره هڅه وکړم. ما له آنلاین زده کړو تجربه ترلاسه کړه. د آنلاین تدریس له میتودونو او ټیکنالوژي سره مې آشنایي پیدا کړه او اوس زه کولی شم چې خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړم.
د طالبانو حکومت له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د دوی په مخ تړلي او له نږدې یو کال راهیسې یې دوی په پوهنتونونو کې له زده کړو هم منع کړي دي. د طالبانو لخوا د دغه بندیز له دوام وروسته یو شمیر افغان ځوانانو او فعالانو د زده کړو د بې برخې نجونو لپاره کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړل چې د پوهې ونې ښوونځی یو له هغو څخه دی. د دې ټولو محدودیتونو سره سره طالبان تله دا کوي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. پر طالبانو له پراخو نیوکو او غبرګونونو سره سره بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه شان د پوهنتونونو دروازې د نجونو په مخ نه دي پرانیستي او د څو محدودو دفترونو پرته یې ښځې هم په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزې بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرائیل هغه سیمې هم بمباري کړې چې ملکی فلسطینیانو د جګړې له ویرې پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزې ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده، نن د مرستو یوې بلې وړې جوپې ته د لیږلو اجازه داسې مهال ورکړل شوه چې اوسیدونکي د خوړو اوبو او سرپناه له کموالي سره مخامخ دي. اسدالله لودین را سره دی چې نور جزئیات درکړي.
او دا سیخکاری چې اسرائیل پر غزه پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغه عملیاتو ته د چمتووالي نه خني خاني لورای تر سرګو کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې اسرائیل ګن شمیر ټانکونه او سرتيري د غزه پوله ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړی دي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړې دي. اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړی چې د ځمکنۍ عملیاتو پر اطلنونکو پړاوونو کې د خپل عسکرو لپاره د خطر کچا راکم کړي. له دې سره هم حال د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیات شوې. دا اندېښنې وروسته تر هغه راولاړې شوې چې اسرائیل پر اشغال شوې لویدیځه غاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لزګونه زره توغندي لري دازې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې وسلواله د دولت له کنټروله بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرائیل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پیل شو چې حماس په ناببره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او وسلواله د اسرائیل خاورې ته د ننښول. د اسرائیل خواته د سباند څوار لسو کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوې او لکتر لګه 222 تنه اسرائیلیان حماس لزان سره غزه ته برمته بیولې دي. د فلسطین خوا ته بیا مرګ ژوبله څو برابر زیاته ده او اسوشیټډ پریس خبری اژانس د فلسطین د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د تر اوسه 2400 کسان په غزه کې وژل شوي. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبه په ورځ یوازې 40 لاریو ته اجازه ورکړل شوه چې د جګړې زیانمنو شو سیمو ته مرستې ورسوي. اسرائیلو پرون یکشنبه 15 نورو لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر له لارې غزې ته مرستې ورسوي. په دغو مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه شوي او به خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندویه ادارې اړتیا ډېره یادوي ځکه د غزې د 2.3 میلیونه وګړو سمه نیمایي برخه له خپلو سیمو بې ځایه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. پاکستان تر دې دمه 216 منډي کړي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او اوس ورته 2 اوورونه او 2 توپونه پاتې دي. اوس هم وبري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یور ایشاری ویو خبرونه خپل یوې مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلی چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادي او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خو وړاندې لولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغه برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بې پرې او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي همدا بې سانسور مطبوعات چې افغانستان او سرځخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونې ته چمتو کوي. د مقاله په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او په کې راغلي نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنی ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوندزي مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د حقوقي پانتونونو هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندې چاپریال په برابرولو بوخت دي. خونی وکاکون کې وایي که حکومت پر اختیار و غوړي د شرایط په څو میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوري شالي کلی ک طالبان پورته برخو کې خپل جمنی پر ځای او لنړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنه ته لار هواریږي. د هند ای ان ای شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزن کی جاناتان تراټ خبرې راخستی دي. تراټ ویلی په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي گروپی لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د په باور د لوبي بریا یوازې د وروتوب اچونکو مسولیت نه دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ.
ستاسو لا پیغامونو
سلام. تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړ ماشومان د یو کلن 15 میاشتنی 16 میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی. بل خو بیا دوام نه ورکی، دوا ډاکټران نه پیږي، ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته. دا د دوا د 300 دوا د 800 ته ورسیږي دوا، بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت دا بیا دوا مسلی نه دا دوا به کیفیت دا دوا کار نه ورکوي. انده سه خلق ډیر مشکلات تر سره دي، دا سره دا سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسه مننه.
نور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالي چې دا تیر کلونه کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټولو واشیر ولسوالي کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پرستا په وختونه کې خو د سار د شپږ د ماشام د شپږ بجو پرې پالت کوي، نو بیا به ټول شپه باندې و. خو اوس چې څلور ساعت دا پایا چې د خلاص بیا پالت کوي او ترڅنګ زموږ ټول نور واشیر ولسوالي چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکو، کله یو بل چا ته. نو شریکه وګرځي یا هغه سیمه ته ولاړ شي چېلته ټلیفون کار نه کوي، بېخي سړي نو پستنګي پکښې کېږي. دلته ایاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دی، تر اوسه پورې هغه بند منظور شوی دی، د دې سیمې هغه نه بند راوړه شوی دی تر اوسه پورې، او نه مانتنونه دلته راوړه شوي دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوي وي چې دوه انتنونه به راوه تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا اسلامی مراد مسولونه او بیا په خاصه توګه د ډوړپور چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې څلور بجې او دیرش